بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی بخون کې خدای په سپیشل نامه د تهران رادیو ګران او قدر منور دونکو زموږ سلامونه مونږ کې هلي ومنې هله د چیرو غو جوړو سي. نن د یک شنبه ورځ سوال سوا دریم لمریز کال د غوي د میاشتې نهمه د سوال سوا پنځه څلوېښتم قمري کال د شوال د مبارک میاشتې نولسمه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 نیټې سره سمون لري. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم تر څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو غوښتنې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د هوش مصنوعي په اړه یو مطلب واورئ. ورپسې به هم د قرآن پلوشې د پروګرام یوه نوې برخه واورئ او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. پر ایران د بندیزونو نه اغیزمنتیا، په کابل کې د دریو سترو پروژو د کار پیلیدل، د افغانستان په اړه له قطري او پاکستاني چارواکو سره د یوه امریکایي چارواکي خبرې، او په غزه کې د نسل وژنې په اعتراض کې د 600 امریکایي محصلینو نیول کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي چې په ایران په مختلفو برخو کې د نړۍ لپاره نوښتونه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران د صادراتي ظرفیتونو د 6 نندرتون یعنی ایران اکسپو 2023 د پرانیست په مراسمو کې وویل دغه نندرتون د دې ښودنه کوي چې ایران بندیز نه منونکی دی او په مختلفو برخو کې د نوښت توان لري. د ایران پرېس خبري اژانس خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون شنبه د ایران د صادراتي ظرفیتونو د 6 نندرتون اکسپو 2023 د پرانیستې په مراسمو کې د دې په بیان سره چې دغه نندرتون د سیالۍ او ټولیز عمل لپاره فضا رامنځته کوي تر څو د ټولنیزې هوساینې لپاره د سوداګرۍ د پراختیا، صادراتو او د اقتصادي تعاملاتو د پراختیا له لارې عمل وشي، وویل دا نندرتون به د هیواد، سیمې او ټول نړۍ اقتصاد ته وده ورکړي. رئیسی زیاته کړه دغه نندرتون د ایراني ځوانانو د ځینو لاسته راوړنو ښودنه کوي چې ګواښونه او بندیزونه یې په فرصتونو بدل کړي دي. رئیسی بندیزونه د غیر پوځي جګړې یو ډول ګڼلی چې په دې وسیلې سره هغه ملت له هغه څه چې ترلاسه کولی شي محروم کړي، خو د ارادې په جګړه کې د ایران ملت په خپله اراده دغه بندیزونه مات کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر څرګنده کړه د ایران له پوځي قدرت سره سم د ایران د تولید او صادراتو توان هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران د ولسمشر لومړی مرسیال پر دې خبرې په ټینګار سره چې له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا تل د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټیزه تګلاره ده، وویل له نورو هیوادونو په تیره بیا له دوستو هیوادونو سره زموږ اقتصادي او سیاسي تعاملات د ګټونکې تګلارې پر اساس دي.
ښاغلي مخبیر د زیمبابوې د ولسمشر له مرستیر سره په کتنه کې د متقابلو همکاریو د تامین او پراخولو لپاره د دواړو هیوادونو سترو ظرفیتونو ته په اشاري سره وویل. له ټولو هیوادونو په تیره بیا له دوستو هیوادونو سره د ایران د اسلامي جمهوریت اقتصادي او سیاسي تعاملات د ګټونکې ستراتیژۍ پر بنسټ دي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال د علمي او محصلینو په برخو کې تبادله، د ترانسپورت پراختیا او د مالی او بانکي مسئلو حل کول، د ایران او زیمبابوې د ملګرتیا او د نورو برخو په توګه د دواړو هیوادونو د خصوصي برخې د اړیکو د اسانتیا لپاره مهم و بلل او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه باید په خپلو ملي اسعارو سره اقتصادي تعاملات ترسره کړي، او درېیم هیواد اسعارو ته چې د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی اړتیا نشته، او په دې برخه کې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لس کلن ګډ پروګرام جوړ او تعقیب شي، او لاسلیک شوي یادښتونه او قراردادونه باید ژر تر ژره عملي شي. د زیمبابوې د ولسمشر مرستیال د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا ته په اشاري سره ټینګار وکړ. ایران او زیمبابوې په یوه لاره روان دي، او له بلوالي او جغرافیایي واټن سره سره د تسلسل سیستم پر وړاندې ډېر ګډ اهداف لري. د شاوخوا 950 میلیون افغانۍ په لګښت په کابل کې د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یوه د خیرخانې مینې کوتل سړک د دویمې برخې جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 80 متره پلنوالی لري. دویمه پروژه د کابل له قصبې سیمې د شهید تر چوک پورې د سړک جوړول دي چې نږدې 2 کیلومتره اوږدوالی لري، او دریمه پروژه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک د جوړېدو پروژه ده. طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر چارواکو پرون شنبه د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د باختر خبر اژانس خبر له مخې دا د دې پروژې به د کابل ښاروالۍ له بودیجې څخه د شاوخوا 950 میلیونه افغانیو په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي چې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د قزاقستان سره د اړیکو پراختیا او تعامل زیاتېدو ته لیواله دی. طالبانو شنبه د غوی په اتمه د مولوي عبدالکبیر او د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال ترمنځ د کتنې خبر ورکړی دی. په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر زیاته کړې چې د سیمې هیوادونو دي په ګډه د سترو سیمه ییزو پروژو په عملي کولو کې ونډه واخلي. نوموړی په سیمه کې امن او ټیکاو د ټولو په ګټه بللی او زیاته کړې ده چې د سیمې هیوادونه دي په ګډه ثبات او ودې ته پراختیا ورکړي. طالبان داسې مهال د ښو اړیکو او له هیوادونو سره د تعامل خبره کوي چې تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موقت مرستیال جان بست د قطر او پاکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نوموړي سفر د اپریل له 6 پیل او تر 13 نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماتیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د راغلو معلوماتو پر بنسټ جان بس په اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه وکړي. په غزه کې د نسل وژنې په اعتراض کې 600 امریکایي محصلین نیول شوي دي. د اکسیوس خبر له مخې په تېرې یوه اونۍ کې په ټوله امریکا کې په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په خلاف په مظاهرو کې څه د پاسه 600 محصلین نیول شوي. د امریکا په لږ تر لږه 1500 پوهنتونونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه دوام لري. په دې وروستیو ورځو کې د امریکا یو زیات شمیر پوهنتونونه د صهیونیستي رژیم پر ضد د مظاهرو شاهدان دي. امریکایي محصلانو له پوهنتونونو غوښتي چې د وسلو په شرکتونو یا نورو صنایعو کې چې په غزې کې د صهیونیستي رژیم د جګړې ملاتړ کوي د سترو پوهنتونونو د شتمنیو له لګولو ډډه وکړي او په دې توګه د نسل وژنې مخه ونیسي. دوی همداراز په غزې تړنګ کې د صهیونیستي رژیم له لوري د جنګ پاړه د اوربند غوښتنه کوي. په غزه کې په عراق کې د ملګرو ملتونو د ماینونو پر وړاندې د مبارزې مشر ویلي چې پر غزه د اسرایلی رژیم د بریدونو له امله 8 میلیونه ټنه پاتې شوي ډیرې شوي چې له ناچاودو بمونو څخه ډکې دي. په هر لور د همار ویلي چې 15% نړېدلې ودانۍ د خلکو استوګنځي وو او د دغو ودانیو د کنډوالو پاکونه به 14 کاله وخت ونیسي. د غزې تړانګې پراخې برخې د سینوسي رژیم د بریدونو په پایله کې په کنډواله بدل شوي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي هغه مرمۍ چې توغول شوي 10% یې ناچاودي پاتې دي او باید د منپاکۍ د ډلو لخوا پاک شي. په غزې کې د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د اکتوبر 9 نېټې تر دې دمه پر غزې د سینوسي رژیم په بریدونو کې 4,338 کسان شهیدان او 4,410 نور بیا ټپیان شوي دي. او روسي خبر دا چې د لبنان د حزب الله منشي مرسل د مقاومت پر وړاندې د سینوسي رژیم هر ډول اقدام ته پر زپون کې خبرګون ټینګار کړی. د خبرونو پای. ډیرو قدرمن اولونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو غوښتنه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت بهیر دریم کال ته داخل شوی، د اسلامي نړۍ اتحادیې یو ځل بیا د دغه بهیر دوام غندلی دی. د اسلامي نړۍ د فقهاو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په اسلام کې د ښځو د زده کړې پر اهمیت ټینګار کړی او یو ځل بیا یې طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د نورو اسلامي هیوادونو په څیر دي ښځو ته اجازه ورکړي چې په بېلابېلو برخو کې ګټور علم زده کړي او دوی له زده کړو څخه محروم او بې برخې نه کړي. د اسلامي فقه شورا د ټولنې په خدمت کې د ښځو رول مهم بللی او زیاته کړې ده چې نارینه او ښځې له استثنایي حالاتو پرته د خپل فطرت له مخې مساوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان لا هم په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه پر خپل دریز ټینګار کوي، خو د اسلامي نړۍ عالمانو افغانستان ته د خپلو استازو په لیږلو سره له طالبانو غوښتي چې د اسلام د لارښوونو پر بنسټ د نجونو د زده کړو مخه ونه نیسي. هغه موضوع چې اوس هم د طالبانو له مخالفت سره مخامخ ده. د افغانستان د چارو کارپو علي خزایی په دې اړه وایي دا د هر انسان حق دی که نارینه وي او که خزینه چې عصري علوم زده کړي او اسلام هم پر دې ټینګار کوي. له همدې عمله دا څرګنده نه ده چې د طالبانو واکمني په کوم اساس او کوم حکم سره نجونې له زده کړو څخه منع کوي. په داسې حال کې چې په ټولو اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې آزاد دي او اسلام هم د مسلمانانو پر تعلیم ډیر ټینګار کوي. له همدې عمله د نړۍ د مسلمانانو د اتحادیې اړوند د اسلامي فقه د شورا په 3 غونډه کې چې په مکه مکرمه کې جوړه شوې وه، په مختلفو برخو کې د ګټورو علمونو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو پر ځواکمنتیا ټینګار وشو. داسې ښکاري چې د طالبانو د فقهي اصول چې په حنفیت باندې ټینګار کوي د اسلامي فقه د شورا له نظر سره په ټکر کې دي. لام دی عمله په افغانستان کې ډیری بهیرونه لښ په غم ټولګي او تر پوهنتونه د نجونو د نس د کړې پاړه د طالبانو ټینګار وړاندې لدی چې د اسلامي فقه د حکم لمخي وګړي د توکم لمخي اغیزمن کړي چې دوی نه غواړي له قومي تعصب څخه شاتګ وکړي، ځکه طالبان لا هم د اسلامي علماو د غوښتنو او وړاندیزونو په خلاف د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه نه پرانیزي. په داسې حال کې چې ویل کېږي د طالب مشرانو لونې د پاکستان او قطر په ګډون له افغانستان څخه په نورو بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کوي. د سیاسي بهیرونو له نظره د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې پر هغوی جدي ذهني او روحي فشارونه راوړي، بلکې افغانستان په راتلونکي کې د طب په ګډون په بېلابېلو برخو او مسلکونو کې د ښځو او نجونو له خدمتونو بې برخې کوي، ځکه ډېرې دندې شته چې د ښځو همکاري او ونډې ته اړتیا لري. او طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز په لګولو سره په نږدې راتلونکو کې به ډېرې دندې له تجربه لرونکو او لوستو کسانو څخه خالي کړي. د دې ترڅنګ په تیرو دوو لسیزو کې په افغاني ټولنه کې د بدلونونو بهیر هم بدل شوی او د دغه هیواد نجونې هم له زده کړو او د ژوند د شرایطو د ښه والي په برخه کې لیوالتیا لري. له همدې عمله له زده کړو څخه د نجونو بې برخې کول او محرومول د افغانستان او د افغاني ټولنې له نیمایي برخې سره مقابله او مبارزه ده، او په سیمه ییزه او نړیواله کچه به هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو د ځنډیدو لامل شي، ځکه چې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول او دوی له زده کړو څخه محرومول هغه څه دي چې نړیواله ټولنه ورسره مخالفت کوي او له طالبانو څخه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د پوهنتون او ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. د سیاسي تبصرې پای. ډیرو قدرمنو اردوونکو بیا هم تاسو خراغ لاسو یو دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي چې د هوشي مصنوعي په اړه به تاسو یو مطلب واورئ، او همدارنګه د قرآن پلوشې د لړۍ یوه نوې برخه به واورئ، او په پای کې به هم د یو مناجات په اورېدو سره زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، یادونه کوم زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ، www.parstoday.ir/pa زموږ د ویبپاڼې پته ده، چې په دې ویبپاڼه کې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، جالب مطلبونه، سیاسي، اقتصادي، دینی، کلتوري، مناسبتي، تاریخي او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی، کتلی او اوریدلی شئ. همدارنګه pashto99@yahoo.com هم زموږ د ایمیل یا برېښنالیک آدرس دی چې له دې لارې هم تاسو کولی شئ زموږ سره خپل نیوکې، وړاندیزونه او نظریات شریک کړئ. موږ هم ستاسو نیوکو، مثبتو وړاندیزونو او نظریاتو ته سترګې په لاره یو. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تل مو همکاري کړې، بیا هم ستاسو همکاري هیله لرو. تاسو ته پاتې ښه وختونه، ښه شیبې غواړو. ښه ورځ ولرئ. د الله په امان.
مصنوعی هوش.
د تهران د پښتو خبرونې خواږه مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د مصنوعي هوش یا مصنوعي ذهانت او د هغو چیلنجونو په باب چې ورسره مخامخ یو یو ځانګړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خو دوستانو ډیرے کسان تر اوسه پورې هم د مصنوعي ذهانت د کلمې په اوریدو سره روباټونه یادوي او خیال کوي چې له مصنوعي هوش یا ذهانت مقصد هم هغه بې احساسه روباټونه دي چې د کارونو د لا اسانه ترسره کېدو لپاره پلان شوي دي او ټاکل شوی ده په راتلونکي کې د انسانانو ځای ونیسي. په زیات احتمال سره د دغه ډول فکر مسؤول ځینې علمي او تخیلي فلمونه وي، خو حقیقت له هغه څه سره چې تصور یې کیږي توپیر لري. مصنوعي هوش یا ذهانت یا هم هغه آرټیفیشل انټیلیجنس یا په وړو ټکو کې ای ایل په حقیقت کې داسې ټیکنالوژي ده چې یو ډول د تفکر وړتیا لري. البته د تفکر دغه وړتیا له هغه شی سره چې موږ یې د انساني تفکر په توګه پیژنو تر ډیره حده توپیر لري، خو په حقیقت کې هڅه کوي ورڅخه تقلید وکړي. مصنوعي هوش یا ذهانت دمګړې د سترو ډیټاو روباټیک او ایشیا انټرنیټ په څیر نوی پنځیدلی ټیکنالوژي او اصلي محرک دی. په 2023 کال کې د یوې نظر غوښتنې په اساس چې آی بی ایم شرکت کړې ده، د اداري ساویې 42% شرکتونو مصنوعي هوش په خپلو عملیاتو کې یو ځای کړی دی او نور هم د مصنوعي هوش له اوزارونو څخه د استفادې په حال کې دي. د انسانانو پر ژوند او د نړۍ پر اقتصاد مصنوعي هوش یا ذهانت اغیزې ډېرې حیرانوونکې دي. مصنوعي هوش تر 2030 کال پورې د نړۍ اقتصاد ته کابو 15.5 تریلیون ډالر ورزیاتولی شي. همداراز د مختلفو شرکتونو په اټکلونو سره له مصنوعي هوش یا ذهانت څخه استفادې د دوی د کار کسب ګټې تر 40% پورې زیاتولی شي. له 2000 کال څخه هم د مصنوعي هوش د سټارټ اپس د شمیر او څاره زیاتیده تر اوسه پورې 4 برابر زیاته شوې ده. البته مصنوعي هوش یا ذهانت یا هم هغه آرټیفیشل انټیلیجنس داسې چیلنجونه هم رامنځته کړي دي چې په دوام کې به ورته اشاره وکړو.
لومړی مورد د هغې پانګې اندازه ده چې د قدرت تجي دغه الګوریتمونه ورڅخه استفاده کوي او همدغه زیاتره پراختیا ورکوونکي لرې ساتي. ژوره یادونه مصنوعي هوش یا ذهانت ته د رسېدا یو پول دی او کارندوالي لپاره ګرافیکي فریکانسونو او بوسترونو او مرکزونو زیاتولو ته اړتیا شته. داسې مختلفو حوزې شته چې موږ په هغو کې د ژور یادونې د چوکاټونو د پلي کولو لپاره ایډیاوي او پوهول. همدغه چاره یوه سوپر کمپیوټري محاسباتي قدرت ته اړتیا لري او سوپر کمپیوټري هم ارزانه نه دي، که څه هم د متوازې پروسس سیسټمونو شتون له امله د مصنوعي ذهانت یا ای ایل سیسټمونو پراختیا کوونکي په ډیر اغیر شیندونکي توګه کار کوي، خو د هغو بیې ډیر لوړې دي او ټول د پیچلو الګوریتمونو په چټکې زیاتېدا او د ډیټاو د اندازې د بې مخیرې په زیاتېدا دغه کار ترسره کیدلی شي. ورپسې چیلنج د اعتماد کمښت دی. څېړنې ښیي چې یو هغه تر ټولو مهم عامل چې د مصنوعي هوش په باب د اندېښنې سبب ګرځي د بهرني یادونې ماډلونه ناپیژندل شوی ماهیت دی. دا چې د واردېدونکو یوه خاصه ټولګه څرنګه د مختلفو مسلو د ډولونو لپاره کومه حل لاره ابدا کولی شي د یوه ناواردې دا کس لپاره سخته ده. د نړۍ ډیری خلک حتی د مصنوعي ذهانت له کارندوالي یا شتون څخه او په ورځنیو مسلو کې د یو ځای کېده له څرنګوالي چې له دوی سره تعامل لري د سمارټ ټلیفونونو او سمارټ ټلویزیونونو بانکونو او حتی د ګاډو په څیر اطلاعات نه لري. همدغه نه خبرېدا یا ناپوهي د بې اعتمادۍ او حتی بدبینۍ سبب ده. اوس په بازار کې ډیر فرصتونه شته دي چې د دودیزو سیستمونو لپاره د لاخه جانشین په توګه د مصنوعي ذهانت څخه استفاده کولی شي. خو واقعي مشکل مصنوعي ذهانت پوهه ده. له ټکنالوژۍ سره له ګروهمنو پرته محصلین او څیړان د مصنوعي هوش له پوتنسیل څخه یوازې په ګوته شمیر کسانو پوهیږي. د مثال په توګه داسې ډیر واړه او متوسط شرکتونه شته دي چې خپل کار پلانولی شي یا د آنلاین محصولاتو د تولید مدیریت سرچینو او خرڅلاو د زیاتولو لپاره او دغه راز د مصرفونکي د چلند د درک او بازار ته د کارنده او اغېز شیندونکي انعکاس لپاره د نویو لارو موندل دي.
بیشکه د مصنوعي هوش یا ذهانت پر ټولو مهم چیلنج د انساني ځواک په ساویه دی. یو داسې چیلنج چې څیړاندو د شرکتونو او سټارټ اپس ترڅنګ د مصنوعي هوش یا ذهانت د خدماتو لپاره ساتلی دی. دغه شرکتونه ممکنه ده په خپل څه د پاسه 90% لوړ دقت وویاړي، خو انسانان په دغو ټولو سناریوګانو کې لا ښه عمل کولی شي. په یوه ساده مثال کې وینو چې له یوه انځور سره یو ځای یوه پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا انځور د یوه سپی دی او که د پیشو. نو انسان تقریبا هر ځل سم لوری اټکل کولی شي او څه د پاسه 99% لوړه دقت سره فیصله کولی شي. د دې لپاره چې د ژورې یادونې یو ماډل ورته کړچار ترسره کولی شي، یوه دقیقه منظمونې هایپر پیرامیټر سیستم کونې د یو بشپړ او دقیق تعریف شوی الگوریتم او د لوړو ډیټا وو ټولګه لا پیاوړي محاسبتي قدرت سره یو ځای پر ډیټا او ازمایشي ډیټا باندې بے ځنډ زده کړو ته اړتیا لري. دا ښکاری ډیر کار ولرل شي او په حقیقت کې هغه څه چې سل برابر لا سختي چې تر سترګو کیږي. سمه ده چې د سختو کارونو د اسانولو لپاره یوه لاره د خدماتو له وړاندې کوونکو څخه استفاده ده، خو واقعي مشکل دا دی چې له ډیرو زیاتو هلو ځلو سره سره هم هغه شان تیروتنې کیږي او واقعا د انسان تر سویې کړچار ته د رسیدا لپاره یوه اوږده لاره او شاید ناممکنه لاره په وړاندې وي.
د ډیټا امنیت او خصوصي حریم د مصنوعي ذهانت په زمینه کې تر ټولو مهم چلنج دی. هغه اصلي عامل چې د ژورې یادونې ټول ماډلونه او ماشینونه پر دې ولاړ دی، د دوی د روزنې لپاره سرچینو او ډیټاو ته په لاسرسۍ کې دی. لکه څنګه چې دغه ډیټاوې په ټول دنیا کې په میلیونونو کارونکي تولیدوي، نو احتمال شته دی چې له دغو ډیټاو د غلا په څیر ورانکارو موخو لپاره هم استفاده وشي. د مثال په توګه فرض کړئ یو طبي خدمات وړاندې کوونکی په یوه ښار کې 1,000,000 کسانو ته خدمات وړاندې کوي او د یوې سایبري حملې په دلیل د ټولو 1,000,000 کارونکو شخصي اطلاعات په ډارک ویب کې د وګړو لاسته ورځي. په دغو ډیټاو کې د ناروغیو د سلامتیا د مشکلاتو طبي تاریخچې او نورو موردونو په باب اطلاعات شامل دي. البته ځینې شرکتونه له مخکې څخه د دغو خنډونو څخه د تیرېدا لپاره نوي او د ورځې په اساس اقدامات کوي او په دې زمینه کې په جدي توګه کار کوي.
دوستانو، اوس وینو په داسې شرایطو کې چې د ګوګل، فیسبوک او اپل په څیر لوی شرکتونه د کارونکو له تولید شویو ډیټاو څخه په غیر اخلاقي استفاده سره په رابطه کې له تورونو سره مخامخ دي. د هندوستان په څیر مختلف هیوادونه د بهیر د محدودولو لپاره د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ له سختو قوانینو څخه استفاده کوي. پر دې اساس دغه شرکتونه دمګړې د نړۍ لپاره د کارونکو پروګرامونو د پراختیا لپاره لاځی ډیټاو څخه د استفادې له مشکل سره مخ دي چې د تعصب لامل کیږي. ډیټاوې د مصنوعي ذهانت ډیر مهم اړخ دی او سټیکر لرونکي ډیټاوې د ماشینونو یا کیلکولیټرونو د زده کړې لپاره د یادونې لپاره او دغه راز د اټکل کولو په باب استفاده ورڅخه کیږي. ځینې شرکتونه هڅه کوي څو نوي رودې ایجاد کړي او د مصنوعي هوش یا ذہانت د داسې ماډلونو پر رامنځته کولو متمرکز شوي دي چې د ډیټاز له کم اوندنې سره سره دقیقې نتیجې ترلاسه کولی شي. په همدې دلیل ډیټا او د کمښت دلیل یا د دوی د نیمګړتیاو دلیل یا د پلوي اطلاعاتو دلیل ټول سیستم دغی کولی او له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې کې جدي مشکلات راولاړولی شي. پر دغو ټولو موردونو سربیره د مصنوعي هوش په اخلاقي حوزې کې یو داغ او ګرم بحث د احتمالي تاوانونو او تیروتنو په وړاندې د مسؤلیت منلو موضوع ده. کله سمارټ سیستمونه کومه تیروتنه کوي یا کومه پیښه رامنځته کیږي نو څوک باید ځواب وویل شي؟ آیا د الگوریتمونو پلانونې مسؤول دی یا تولیدونکی؟ آیا ټیکهدار مسؤول دی یا کارکوونکی؟ دا موضوع د طبي مصنوعي ذهانت او د ګاډو د جوړونکو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې په دغه شان موردونو کې د مسؤول مشخص کول ډیر سخت دي. پر دې اساس باید د مسؤلیت د مشخصولو لپاره روښانه او شفاف مقررات شته وي، څو وګړي د تاوان یا ګزار خوړلو په بڼه کې شکایت او وخته جبران کړي.
عزیزانو، که څه هم مصنوعي هوش د کار کیسه په چاپیریال کې یو لړ بریاوې درلودلې دي، خو په تخنیکونو او صنایعو کې ترمنځ یې ناخوښۍ اغیز شیندلې دي. باید وویل شي چې تیر کال په هالیوډ کې د فلم جوړونې په مختلفو ډګرونو کې د مصنوعي هوش په وارده دا اعتراضونه او کاربندیزونه وشول او زیات شمیر کسان د مصنوعي ذهانت څخه د استفادې په واسطه د کار کیسه او بیروزګارۍ د امنیت په باب اندېښمن دي. پر دې ټولو سربیره تمه کیږي چې مصنوعي ذهانت یا اوش پر تل پاتې کېده د آب و هوا پر بدلونونو او ژواک چاپیریال مسلو باندې تر پام وړ حد اغیز شندي. مصنوعي ذهانت ته خوشبینه کسان د دې د کاربن د خپرېدا د کمېدا لپاره د اقداماتو د کارندوالي لپاره د یوې لارې په توګه فکر کولی شي. البته په مقابل کې مصنوعي هوش د آب و هوا د بدلون یو اصلي ګرم ګڼل کېدلی شي. اټکل کېږي چې د مصنوعي هوش د ماډلونو د رامنځته کولو او ساتلو لپاره د اړتیا وړ انرژي او سرچینې د کاربن خپرول تر 80% پورې زیاتوي، چې د ژباک چاپیریال د ښه کولو لپاره په هر ډول هڅې یو ویجاړونکی ګزار دی.
پکو دوستانو، په ټول کې باید وویل شي چې مصنوعي هوش د انسان د پرمختګ لپاره ډیر فرصتونه برابروي، خو جدي تاوانونه هم راولاړولی شي. د مصنوعي هوش یا ذهانت یا هم هغه آرټیفیشل انټیلیجنس په پلانونې او ورڅخه په استفادې کې د انساني اخلاقو او ملاحظاتو رعایتول یوه حیاتي چاره ده، او نړیوال حکومتونه او ارګانونه باید له دې مخکې چې ناوخته شي د مصنوعي هوش او ذهانت د چیلنجونو لپاره کومه لاره چاره ولټوي او ملګرتیا وکړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موجم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
جامع الغني
دا تهران پښتو خبرونه ډیر محترم اوردونکو د قران پلوشه د پروګرام مینوالو په خپل درنه حضور کې زما جمیل بنگا شو زما د محترم ملګری
عبدالماجد دورانی
لمینه او اخلاص ډک سلامونه ومنه د قران پلوشه لیبل پروګرام سره تاسو خدمت حاضر شوی چې د قیامت سورې لاش پړه سم تر دیرشم آیاتونو پورې د قران ساده تفسیر او ژباړه تاسو ته وړاندې کیږي پښتو نه نوی اٹیا ہو ڈاٹ کام زمونگ دا بریخنا لیک پتا دا او پارس ٹوڈے ڈاٹ آئی آر سلیش پی زمونگ دا انٹرنیٹ دا پانے درخت چھے تاسو پر مونگ سرا رابطہ کولے شے او سی ولنڈا دمکو بیا پروگرام پیلو دا قرآن قریم دا مبارکو آیتونو لا تلاوتا او ترجمے
الا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح فأنت مبدع هذا الكون أجمعه
گرانو ریدون کو لومبے با د قیامت د مبارکی سورے لش پاڑا سم نہ تر نور لسم او آیتونو پورے تلاوت او اجباڑا وورو هل ته چه متعال خدای فرمای
لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه.
دا دغه آیتونو ژباړه داسې ده: اے نبی، د وحی د نازلېدو پر مهال ته خپل ژبه په دې یعنی قرآن سره مخ وځوا، د دې لپاره چې ته دا په توندې سره تلاوت کړې. بېشکه پر موږ باندې د ده جمع کول او د ده لوستل دي، نو کله چې موږ دې ولولو نو ته د ده د لوستلو پیروي کوه. بیا یقینا زمونږ په ذمه ده د بیانول دي.
دوستانو، د قیامت په اړوند آیاتونو کې دغه آیاتونه په اعتراضي جملاتو سره راغلي دي او له مخکینی او بیا لاغه ورستیو آیاتونو سره تړاو نه لري. کله چې جبرائیل علیه السلام او وحی ور باندې کولې، ګواکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم د جبرائیل علیه السلام سره آیاتونه تکرارول او د آیاتونو په قرائت کې بیړه کوله. په دې خاطر الهی حکم وشو چې ای زما رسوله، د آیاتونو په ترلاسه کولو کې بیړه مکوه، او جبرائیل علیه السلام ته اجازه ورکړه چې هغه په بشپړه توګه در باندې نازل کړي. بیا هغه ولوله او خلکو ته قرائت وکړه. دا آیاتونو د هیرولو اندیښنه مل را، ځکه چې مونږ هغه ټوله ستا په زړه کې محفوظ ساتو او ستا نه ورکیږي نه چې بیړې ته مجبوره شي او له بشپړه کېدو نه مخکې له ځان سره تکرار کړي. په دوام کې آیاتونه په دې باندې ټینګار کوي چې لکه څنګه چې د آیاتونو نزول او راغونډول زمونږ په غاړه دي، د هغه بیانول او د معنا او تفصیل هم زمونږ په غاړه دي. سو خلق آیتونه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لاویناو سره غلط نه کړی او آیتونه د بشر کلام ونه غړي.
ګرانو ریدونکو، له دغه مبارک آیتونو نزدک کوو چې لومبه قران شریف له هر ډول تحریف او بدلون څخه محفوظ دی. دویم، متعال خدای د آیتونو د غونډولو او ساتلو تضمین کړی دی. او دریم، د قرآن الفاظ د متعال خدای له لوري نازل شوي دي او رسول اکرم د آیتونو د لفظونو په ټاکلو کې ونډه نه ده لرلې. نه یوازې د آیتونو لفظونه، بلکې د آیتونو اسرار یعنی پټې او همداشان حقیقتونه د متعال خدای لخوا د هغه حضرت په زړه نازل شوي او بیان شوی دی. رانو دوستانو، اوس به هم د سوره قیامت له شلم نه تر 25 پورې آیتونو تلاوت او ژباړه ووره.
کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
هیڅ کله دا سینه دا چې تاسو فکر کوئ چې غنی قیامت نشته بلکې تاسو تادی کوونکو یعنی زر تیری دونکو د فانی دنیا باندې زړه تھړلې ده او تاسو آخرت پریک ده په دغه ورځ به زنی مخونه خوشحاله او تازه وي او د خپل رب اجر تبا کتون کی وي او په دغه ورځ کې به سمخونه سخت تریو او سپیروی زکا چه پوهیگی ملامتون که عذاب ورتگوری
ایزانو دغا آیتونا د قیامت مسئله تا ورگرزی او پسر که دا میعاد دا انکار جردو تا اشاره کی او فرمائی دنیا او دا غزی نتونو تا سخت پیلتیا او گروهنا سبب شوی دا چه زن انسانان آخرت پریگ دی او دنیا پوری ونخلی اغوی د بقید او شرط آزادی او خپل هوسونو او شهوتونو ته رسیدو په لټه کې دي په دې خاطر د آخرت انکار کوي چې وکول شي په بیغمه زړه خپل نفسانی غوښتنې پورا کړي د آیتونو په دوام کې د نیکانو هم دا شان د بدو خلکو حالات بیان شوی دی او فرمایي د نیکانو مخونه خات او مسکې دي هغه ځانګړنې خوشحالی چې دا غوی په مخونو کې سرګندی د نعمت د زیاتوالي په خاطر دی هغه الهی لطف او رحمت تستر کې لري هغه د دنیایي حجاب پرتا لا الهی کمال او جمال څخه حیران کیږي او داسې خون تر رسیږي چې د بیان وړ نه دی په مقابل کې داسې یوه ډله دا چې د خپل بدو عملونو په خاطر مخونه سپیره شوی او تندی تریو نیولی هغه کله چې د عذاب نخې ویني او خپل عملنامې لا نیکی او تش او لبدې او ډکې ویني سخت پریشانه او غمجن کیږي او تندی تریو کوي ځکه چې پوهیږي څومره سخت او ملا ماتون کې عذاب او سزا ورته ګوري
ګرانو دوستانو له دغو آیتونو څخه دا درسونه اخلو لومبه له دغو آیتونو زده کوو چې د دنیا شتمنی او د هغې له نعمتونو برخمن کېدا غلط نه دی بلکې ورپورې سخته پیلتیا غلطه ده او د آخرت د هیرېدو لامل ګرځي نو ځکه په دنیا پورې پیلتیا غلطه ده دویم په دنیا کې د انسان عمر لنډ او زر ختمیدونکی دی باید پام وکړو چې ځان په دنیا خرڅ نه کړو چې بیا په آخرت کې مو لاسونه تش وي او دریم هغه کسان چې په دنیا کې یعنی په خپل ژوندانه تل د متعال خدای په لور متوجه دي او له خدای تعالی پرته یې بل چاته توجه نه وکړي نو د جنت نعمتونه هم په نظر کې نه راځي او یوازې د خدای تعالی جل جلاله لطف او رحمت ته پته مدي رانو قدرمنو اوریدونکو اوس به هم د قیامت د مبارکې سورې له شپږویشتم نه تر دیرشمو آیتونو پورې تلاوت واورئ هلته چې خدای تعالی فرمایي
کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق
ده غوایتونو ژباړه داسې ده انسان فکر کوي چې تیرې دن کې دنیا تل پاتې ده هیڅ کله کله چې سا ستونی ته ورسیږي او د ناروغ چار چاپیره کسان ووایي څوک دی د ناروغ شفا ورکوونکې او محتضر یعنی په زنکدن اخته کس پوه شي چې د بیلتون وخت را رسیدلی دی او یوه پنډی به له بلې پنډی تو شي ستا د رب په لورې په دغې ورځ کې ورتلې دي
عزیزانو دغه آیتونه په قیامت ورځ کې د منکرانو د زنکدنو یعنی سا ورکولو سختیو ته اشاره کوي او فرمایي هغوی له مرګ نه په ورسته عالم ایمان نه راوړي تر هغه پورې چې مرګ یې راورسیږي او د سا ورکولو په حالت کې وي. په دغه وخت کې لسترګو دنیایي پردې یا حجاب لیرې کیږي او د بلې دنیا ننداره کوي چې ورتلونکی دی او باید د خپلو عملونو ځواب ووایي. هغوی ویني چې په بستر باندې راغون شوي کسان پریشانه دي او له مرګه د هغه د ژغورلو لپاره د یوې لارې په لټولو پسې دي، خو هغه ویني چې هیڅوک یې له مرګه ژغورلی نشي او د ډاکترانو هم هیڅ له لاسه نه جوړیږي. په دغه وخت کې هغوی له دنیا د راستنېدو څخه ناهیلي کیږي، پوهیږي چې له ملګرو او له عزیزانو یې د بیلتون وخت رسیدلی دی او د متعال خدای په لور ستنېدونکي دي. سو په قیامت کې د الهي عدل د محکمې پر وړاندې د خپلو عملونو ځواب ویونکي واوسي. د قرآن شریف له دغو آیاتونو ښکاري چې د سا د ورکولو شیبه د انسان لپاره ډیره سخته ده، ځکه چې له دې دنیا بله دنیا ته ستنېږي. لکه څنګه چې د مور له نس څخه دغې دنیا ته د ستنېدو شیبه انسان لپاره سخته ده، بلې نړۍ ته هم ورتله سخته ده. البته دا حالات د بې ایمانه او هغو کسانو لپاره چې په دنیا یې زړه ورکړی وي له حده زیاته سخته ده.
ګران اورېدونکو، له دغو آیتونو نه زده کوو چې لومبه د انسان مرګ او ژوند د خدای تعالی په لاس کې دی او هیڅوک انسان له مرګ نشي ژغورلی. دویم، د مرګ شیبه له مالونو، اولادونو، شتمنیو او خپلوانو او داسې نورو څخه د بیلتون شیبه ده، نو ځکه هغو کسانو ته چې په دنیا پورې ډیره پیلتیا لري د مرګ شیبه له نورو هم ډیره سخته وي. او دریم دا چې مرګ د انسان د ختمېدو باعث نه دی، بلکې خپلې سرچینې یعنی متعال خدای ته د هغه بیرته ورستنېدل دي.
یا الله، یا الله، یا الله جل جلاله، یا الله، یا الله، یا الله جل جلاله.
د قرآن د پلوشې ګرانو میلوالو او خوږو اوریدونکو، د قیامت سورت له شپړسم تر دیرشم پورې د آیاتونو ساده تفسیر او ژباړه واورېده. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
د الله پامان.
لمانځنه چې ستا له درده درمل شوي ټول داغلی دي، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دي. مست لکه موسی دي په زرګونو هر څنډه کې، رب ارینی وایي لیدو پسې راغلی دي. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په ورکې الله وایی دریدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا نارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے، اورم دا نارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے، ٹول دا ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر تا شوک لمینونا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا، مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی.